السلام علیکم بدی مخامنه خبری مجله کې طالب چارواکی وایي د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرو ته زمینه برابر کړې خو د چا په استازیتوب دغه خبرې مخ ته نه وړي.
د پاکستان حکومت ترمنځ منځګړتوب کړی او د دوو ټولو په ګټه د سیمه کې سوله ټینګې شي.
په افغانستان کې د ځمکو غصب چې په تېر حکومت کې یوه لویه ستونزه وه، د طالبانو رژیم به د دغې ستونزې غم وخوري.
دولتی مځکه غصب دی غو راتون کیس محاکم څارندوالي جوړیږي دغه تسکه اوس او دیم کده ملکی خلکو مځکه غصب شوی دغه باید محاکم شروع شي او د عریضې په صورت کې باید پوښتنه وشي.
په یو تفصیلی راپور کې مو دا مسله څرللې. په غزنی کې هغه نجاران چې مخکې به تابوتونه جوړول وایي اوس کاروبار ډیر سوړ شوی، خو بیا هم خوښ دي چې مرګ ژوبل ډیر کم شوی. د سمې ولا په نوم یو تابوت جوړونکی یو شمیر متقاعدین شکایت کوي چې له میاشتو میاشتو د تقاعد تنخواوې نه دي ترلاسه کړي.
دوه کال کېږي ما تقاعد کړی دی او پیلم ما خپل دا حقه حقوق دي چې باید ما ته راکړي، مګر پیسې تر اوسه نه راکوي.
دا مخامنه خبری مجله زنور یاس نوری د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. خو پیل د دې سات په مهمو خبرونو کوو. زما همکار شمتو کړی دی.
طالبان وای د پاکستانی طالبانو او اسلام آباد ترمنځ خبرو کې د چا استازیتوب نه کوي. ملګری ملتونه وای تیره اونۍ د افغانستان په ختیځ کې تر 15 زرو ډیرو کسانو بشري مرستې ترلاسه کړې دي. په روسیه کې په کورونا وایرس په بېساري ډول زیات کسان مړه شوي. افغان طالبان وای د پاکستانی طالبانو او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې د چا استازیتوب نه کوي. دا په اصل کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف له جیو نیوز سره په مرکه کې ویلي له پاکستانی طالبانو سره د روغې جوړې پر خبرو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب پیل شوی اکتفا کوي.
طالبان نے جواب دیا ہے کہ جی ہم طالبان جواب رکھے چھ مخ خبر سب ہے پخانے خبر اخلاص را مخ بدت وے حق ڈول سات نو نکرو. افغان طالبان وے مخ کوئی سر خبر کو او ڈیرا ہت کو تر اوسا د مخ مخ خبر او اڑتیا نشتا کل چ اڑتیا شوا بیا بگور
پڑے گی تو پھر دیکھیں.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دوی منځګړی دي خو د چا استازیتوب نه کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیره میاشت د ترکیې ټي آر ټي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي وو حکومت د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د روغې جوړې د پروسې د برخې په توګه په خبرو بوخت دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي د افغانستان په ختیځ کې تیره اونۍ تر 15 ډیرو کسانو بشري مرستې ترلاسه کړې دي. دغه ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي د دوی معلومات ښیي چې په دایکنډي ولایت کې وچکالي ځپلي کسان د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي له نورو اړو کسانو سره د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري مرستو لړۍ روانه ده. څه باندې 2 لک افغان ښوونکو له روان بشري بحران څخه د وتلو لپاره کورنیو او بهرنیو ادارو ته په یوه لیک کې د مالي مرستې غوښتنه کړې ده. ښوونکو په دغه لیک کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسسو غوښتي چې په اوسنیو سختو شرایطو کې دوی ته معاش ورکړي. په همدې حال کې پرون د طالبانو د مالي وزارت اعلان وکړ چې ټولو دولتي کارکوونکو ته به د 3 میاشتو پاتې معاش پر یوه ځای ورکړل شي. ځینې ښوونکي وایي چې د کورونو کرایې نه دي ورکړي او اکثره د پیسو نه درلودو له کبله د کرایي موټرو پر ځای ښوونځي زیوتا پلیزی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ماهان په نوم د ایران خصوصي هوایي شرکت نن خبر ورکړی چې یو سایبری یا انټرنیټي حمله یې شنډه کړې ده. راپورونه وایي په ایران کې د ماهان هوایي شرکت مشتریانو له یوې ډلې چې ځانونه هوشیاران وطن بولي یو لیکلی پیغام ترلاسه کړی وو. په دغه پیغام کې پر هوایي شرکت د سایبری حملې ادعا شوي او ویل شوي دا حمله ځکه شوي چې دغه هوایي شرکت د ایران له سپای پاسداران انقلاب سره اړیکې لري. ماهان هوایي شرکت وایي کومه الوتنه یې اغېزمنه شوې نه ده، خو ویبسایټ یې بند شوی دی. امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په 2011 کال کې پر ماهان هوایي شرکت د سپای پاسداران قدس واک ته د مالی، مادي او تخنیکی ملاتړ برابرولو په تور بندیز لګولی و. د خزانه وزارت دا تور هم لګولی و چې ماهان هوایي شرکت د لبنان حزب الله ډلې ته وسلې، مواد او پرسونل انتقال کړي دي. په روسیا کې له پرون راهیسې په کورونا وایرس د 1225 کسانو مړینه ثبت شوې چې تقریبا د ریکارډ تر سره حده لوړ شمیر ګڼل کیږي. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې په روسیه کې په کورونا وایرس د ډیرو کسانو مړینه ثبتېږي. پر روسیا پراخ انتقادونه کیږي چې د کورونا وبا د عواقبو د کم اهمیت ښولو لپاره د کورونا وایرس په شمیرو کې احتمالا لاسوهنه کوي. په روسیه کې نن یکشنبه د کورونا وایرس 16,901 مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د روسیې په ارقامو کې د اوکراین کریمیا سیمه هم شامله ده چې مسکو له 2014 د کال راهیسې ورباندې ولکه ټینګه کړې ده. او راپورونه وایي سوډان منلی چې لرې کړی سوی صدر اعظم عبدالله همدوک بیرته پر دنده وګماري. دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې د اکتوبر میاشتې د 15 نېټې تر کودتا وروسته د څو اونیو لپاره ناکاري روانه وه. د اومه ګوند مشر فضل الله برما ناصر ویلي د حکومت او پوځ استادو دا هم منلی چې تر کودتا وروسته نیول سوي چارواکي او سیاستوال خوشي سي. د ناصر په خبره د موافقې له مخې به پخوانی صدر اعظم عبدالله همدوک د یوه تکنوکرات حکومت مشري کوي او د دې موافقې په اړه به وروسته اعلامیه ورکړل سي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراد په اساس یې په راتلونکو 40 ساعتونو کې اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه یوه، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه دوه، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه صفر، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه دوه، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه لس.
ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالب چارواکي وایي د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرو ته زمينه برابر کړي، خو د چا په استازیتوب دغه خبرې مخته وړي. د خبره د طالبانو ویانه او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. لدې مخې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مید یوسف په دې اړه یو لړ څرګندونه کړې وې چې ښاغلي مجاهد په اړه غبرګون وښود. د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ یوې میاشتې په مخه یو لنډ مهاله اوربند شوی چې د دسمبر د میاشتې تر نهمې پورې به دوام کوي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو حکومت وایي د پاکستانی چارواکو دا څرګندونې په غوڅ ډول ردوي چې ګوندې دوی د پاکستانی دولت په استازولۍ له پاکستانی طالبانو سره خبرې کوي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرسیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی منځګړي دي او د هیچا استازولي نه کوي.
موږ استازولي تم نه کوو، موږ دغه د پاکستاني حکومت ترمنځ منځګړتوب کړي او د دوه ټولو په ګټه د سیمه کې سولې ټینګې شوې جنگ پای ته ورسېږي.
خغله مجاهد دات سرګندونی ورسته تر هغه کوي چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وویل له پاکستاني طالبانو سره د سولې په خبرو کې د طالبانو حکومت د دوی استازولي کوي. موید یوسف تیر شپه له جیونیوز سره مرکه کې ویلي له پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ پیل شوی او روان دي.
طالبانو جواب راکړی چې موږ خبرې کوو، تاسو سم وایي، پخوانی خبره خلاص ده، موږ به د دوی حق ډول ساتنه ونه کړو. افغان طالبان وایي موږ هغوی سره خبرې کوو او ډیره هڅه کوو. تر اوسه د مخامخ خبرو اړتیا نشته، کله چې اړتیا شوه بیا بګور.
خغله یوسف د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی خپل دریس په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شریکوي او بیا یې هغوی پاکستانی طالبانو ته رسوي وویل لومړی دا بهیر په همدې توګه پیل شوی دی. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار دا تور هم پوری کړی چې ګنې اوس هم د پاکستانی طالبانو یو شمیر غړي او کورنۍ افغانستان کې اوسېږي، خو هغه ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت ورته ویلي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پاکستان وګواښل شي. پاکستان لومړی دا تور پوری کاوه چې ګنې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان بریدونه کوي، خو د جمهوري نظام پر مهال نه یوازې دا چې د افغانستان په ختیځ کې د پاکستانی طالبانو مشران په نښه شول، بلکې یو شمېر لاس تړلي پاکستان ته وسپارل شول. د مخکېني جمهوري نظام چارواکو به ویل پاکستان د هغو طالبانو لپاره چې افغانستان کې بریدونه کوي خوندي او آرام پټنځایونه برابر کړي دي. دوی دا هم ویل چې د طالبانو کورونه او تجارت پاکستان کې دی او دا پښتنه یې هم کوله چې دواړه لوري د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ اوس مال پر یو لنډ مهالي اوربند هوکړه شوی چې د دسمبر په نهمه پای ته رسیږي. دواړه لوري هوکړه کړې چې خبرو ته به دوام ورکوي، خو د دې خبرو پر وړاندې د پاکستان درنه مخالفتونه هم شته. له دې مخالفانو یو هم د ملي جمهوري غورځنګون مشر او د پارلمان غړی محسن داوړ دی. هغه ویلي پاکستانی حکومت دی د پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرو پر ځای حساب کتاب وکړي. محسن داور پاکستانی طالبان په شمالي وزیرستان کې د خلکو په وژلو او رانی تورنوي.
و امر دل چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرو ته یوازې زمينه برابر کړي، خو د چا په استازیتوب دغه خبرې مخته نه وړي. دغه خبرو په نتیجه کې د دواړو لورو ترمنځ یو میاشتنی لن مهاله اور بند ټینګ شوی چې د دسمبر د میاشتې تر نهمې نیټې پورې به دوام وکړي. د پاکستان د حکومت او د اطلاعاتو وزیر فواد چودري مخکې تر دې چې د نومبر په نهمه اور بند نافذ شي په یو غږیز پیغام کې ویلي وو چې د شوې هوکړې له مخې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ په بشپړ دستبندي صلاح شوې. خبرې اترې به د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې مخته وړل کېږي. دغه راز د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی هم په یو بیان کې دا موضوع تایید کړې وه چې اور بند دواړو لورو ترمنځ شوی یو میاشت به دوام کوي او په دې موده کې به د دواړو لورو لخوا یوه ګډه کمیټه جوړیږي چې خبرو ته دوام ورکړي او که په خبرو کې پرمختګ وشي نو کېدای شي چې دغه پرمختګ د دې سبب شي چې اور بند وغځیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د ځمکو غصب چې په تیر حکومت کې یوه لویه ستونزه وه، د طالبانو رژیم به د دغې ستونزې غم وخوري. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ مشر سید اکرام افضلی وایي په تیرو حکومتونو کې ډېر دولتي او د خلکو ځمکې او جایدادونه غصب شوي او د طالبانو له حکومته غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. طالبان بیا وایي په افغانستان کې د دوی په واکمنۍ دو سره یوه لویشت ځمکه هم نه ده غصب شوې او دغه ستونزه له پخواني حکومت ورته په میراث پاتې ده، خو په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته کړي. په مخکینی حکومت کې د سرچینو د معلوماتو له مخې د مجاهدینو د لومړي پړاو واکمنۍ له پیل رئیس بیا د جمهوریت تر سقوط پورې له کابل ښار پرته په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې ویل کېږي نږدې 3 میلیون جریبه دولتي او ملکي ځمکه غصب شوې ده. نور په دې راپور کې
په تیرو نږدې 3 لسیزو کې د وسلوالو او زورواکو لخوا د ځمکې غصب د افغان حکومتونو په وړاندې یوه لویه ننګونه. اوس د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د طالبانو له واکمن حکومت غواړي چې د ځمکو د غصب او د شخړو د حل لپاره یې بنسټیز ګامونه پورته کړي. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی ازادي راډیو ته وویل دا کار د عدلي او قضایي ارګانونو په پیاوړي کولو او په ټوله کې د قانون حاکمیت په غښتلي کولو سره شونی دی.
تیر حکومت د پراخ فساد او د مافیایي کړیو د ځواک له وجې د دغه ستونزې په مخنیوي کې پاتې راغلی و. اوسنی نظام ته پکار ده چې د ځمکو د غصب او د شخړو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته کړي چې تر ټولو مهم د عدلي او قضایي بنسټونو پیاوړتیا ده او په ټوله کې د قانون حاکمیت غښتلي کول دي څو عدالت پلی شي او حق حقدار ته ورسیږي.
د افغانستان د ځمکو ادارې د 1995 کال د کپ په 15مه یعنی نږدې 15 کاله مخکې ویلي و چې د افغانستان په 13 ولایتونو کې 1,300,000 جریبه ځمکه د حکومتي چارواکو په ګډون له 15,000 زیاتو کسانو لخوا غصب شوې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د ځمکو ادارې نه تازه ارقام ولرو، خو مسؤلینو په دې اړه زموږ اړیکه سواب نه کړه. خو د مخکینی حکومت د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکه اداره کې یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د مجاهدینو د لومړي پړاو واکمنۍ له پیل راهیسې بیا د جمهوریت تر سقوطه پورې له کابل ښار پرته په دغه هیواد کې 2,900,000 جریبه دولتي، ملکي او وقفي ځمکه غصب شوې ده. سرچینه وایي له دې ځمکې له 3,00,000 جریبه زیاته بیرته راګرځول شوې ده. سرچینه دا هم زیاتوي چې د غاصبینو شمیر له 40,000 څخه زیات دی چې له عامو خلکو نیولې بیا تر قوماندانانو او آن رهبرانو تر کچې کسان پکې دي. خو سرچینې ازادي راډیو سره د اسنادو له شریکولو ډډه وکړه. سرچینه وایي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته په دې اړه د څېړنو امر د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا شوی و. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د زمکو غصب او د زمکو پر سر شخړې په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ګڼي چې د دوی په باور ډېرې نورې ستونزې زیږوي، لکه د کور کلي او قومونو په کچه شخړې چې کله کله خونړۍ پایلې هم لري، کلونه دوام کوي او د کورنیو د بېوزلۍ او دغه شان د نسلونو د دښمنیو لامل ګرځي. د دغه بنسټ مشر دغه شان وایي دا موضوع د زورواکو د پیاوړتیا او د مافیایي کړیو د رامنځته کیدو لامل هم ګرځي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څو تنه اوسیدونکي چې په تیرو نږدې درې لسیزو کې ځمکې غصب شوي په خپلو خبرو کې هم دا تصویر وړاندې کوي.
استراتیژیک ځای او مهم ځای و، نو یو شخص ځمکه په یوړ خو د غصب په زور باندې
دوی وختل زموږ ځمکې هم لاندې کړې. خلکو مو مقاومت وکړ، یو نفر شهید شو، پنځه کسه ټپیان، چې بیا خبره د وخت تر ولسمشر پورې ولاړه.
رئیس جمهور وخت را
برابر کړ، قاضي ته تقریبا 2,000 کالار ورکړي، نو ته جالي وسیقه جوړه کړو. په وسیقه کې داسې ولیکل شو چې دغه موسی خان له طرفه چې ما څلور جبر ځمکه خپلې ښځې ته په مهر کې ورکړې ده.
په افغانستان کې د زورواکو لخوا د ځمکې د غصب مخنیوي موضوع هغه ستونزه ده چې د مخکنیو حکومتونو د ډیرو جدي ژمنو او اقداماتو سره سره هم حل نه شوه. خو د طالبانو حکومت وایي د زورواکو او وسلوالو لخوا به غصب شوې ځمکې بیرته دولت او خپلو اصلي خاوندانو ته ور وګرځوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وزیرانو شورا د پریکړې پر بنسټ ټولو ادارو ته سپارښتنه شوې چې د غصب شویو ځمکو په اړه څېړنې وکړي.
د غصب په وړاندې اسلامي مرحله ډېر جدي ده. اول خدا جوام چې اسلامي مرحله غلې یو بل څنګه کم چاننه غصب کوي، نه غصبولې شي وړاندې باندې دریږو. او دوهمه موضوع دا ده چې هغه ځکه چې غصب شوی په تیر کې دوه ډوله دي، هغه غصبونه چې دولتي ځکه غصب شوی دغه راتلونکي کې محاکم څارندوالۍ جوړېږي، دغو تصفیه وسي او نتیجه یې ووځي. او دریم که د ملکي خلکو ځکه غصب شوي دغو باید محاکم شروع شي او د عریضې په صورت کې باید پوښتنه وشي.
د ښاغلي مجاهد په خبره په دې اړه ټول اسناد له دوی سره موجود دي، خو ښاغلی مجاهد دا خبرې داسې محل کوي چې د طالبانو د حکومت د دې وزارت شاوخوا لس ورځې مخکې په یوې خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د غصب شویو ځمکو په اړه هیڅ معلومات نه لري. دغه شان د طالبانو حکومت د ځمکو د غصب په اړه د جدیتوب خبره داسې محل کوي چې همدا تیره میاشت په کابل کې میشتو هندوانو او سکانو رسنیو ته په یوه سوالي لیک کې ادعا کړې وه چې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د دوی لس جریب ځمکه چې مخکې غصب شوي په پام کې د جومات پرې جوړ شي. افغان هندوانو او سکانو په مخکینی نظام کې هم د دوی د ځمکو د غصب په اړه ورته ادعاوې مطرح کړې دي.
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 بجې پورې له آزادي رادیو.
په غزنی کې هغه نجاران چې مخکې به تابوتونه جوړول وای اوس کاروبار ډیر سوړ شوی، خو بیا هم خوښ دي چې مرګ ژوبله اوس ډیره کمه شوې ده. یو له دغو نجارانو چې تابوتونه جوړوي سمیع الله دی وایي که څه هم د طالبانو پر راتګ سره کاروبار زیات خراب شوی، خو دې ته بیا خوشاله دی چې امنیتي وضعیت اوس ښه شوی او په دې ښار کې د پخوا په څیر وژنې نه کیږي. سمیع الله وایي دا یوازې دی نه دی، بلکې د ټولو هغو کسانو کاروبار په ټپه ولاړ دی چې تابوتونه جوړوي.
د غزنی ښار د شفخانې سړک ډیری نجاران په خپلو کارونو بوخت دي، دروازې کړکۍ او داسې نور شان جوړوي. کوسمیولا په دغه ځای کې د خپل دکان مخې ته پیتاوي ته لاس تر زنې ناست دی. دی پر سړک تیرېدونکو موټرو، رکشو او خلکو ته ګوري. سمیولا تابوت جوړوونکی دی. دی وایي یو وخت یې کاروبار ښه په درس کې روان و، خو اوس هیڅ کار نه لري. سمیولا وایي د جمهوریت په وخت کې به یې په اونۍ کې شاوخوا 60 تابوتان جوړول او پلورل، خو د طالبانو له راتګ سره په اونۍ کې یو تابوت هم نشي خرڅولی.
وخت بود د هفته 60 50 دانه ما تابوت جوړ میکردیم. حال دوسته ما 10 دانه هم شاید جوړ نکنیم.
نوموړی زیاتوي د تیرو څو کالو څخه تابوتان جوړوي چې زیاته برخه یې د افغاني سرې میاشتې او د سره صلیب کمیټې خیریه ټولنو ورڅخه پیرل. هغوی به د افغان امنیتي سرتیرو او طالبانو مړي خپلو کورنیو ته پکې رسول. سمیولا که څه هم چې خپل کاروبار ته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشحاله دی چې په دغه ښار کې وزنې بندې سوي دي. غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې او وزنې پکې سوي دي. سمی والا وایي په پام کې لري چې خپل کاروبار ته تغیر ورکړي او د تابوتونو جوړولو پر ځای د تعمیري ځایونو کړکۍ، دروازې او نور شان جوړ کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420212640001.
یو شمېر متقاعدین دوی ته د تقاعد د حقونو له نه ورکړې شکایت کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دوی ستونزو ته هم رسیدګي وکړي. د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت پرون اعلان وکړ چې د دولتي کارکوونکو د تنخواو د ورکړې بهیر پیل کړی او د نوي میکانیزم له مخې به ټولو دولتي کارکوونکو ته تنخواوې ورکړي. د مالی وزارت دغه راز د متقاعدینو په اړه هم ویلي چې ډیر ژر به د متقاعدینو د تنخواو بهیر هم پیل کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په خپل وخت د تقاعدي د حقونو لنه ورکړې د متقاعدینو شکایت. دوی وایي چې ورځې او میاشتې د تقاعد ریاست د ودانۍ مخ ته تېرې کړي خو د تقاعد څرکې ونه لګېد. د دوی په خبره د تقاعد له پیسو پرته د عاید بله هیڅ سرچینه هم نه لري او د هوا په سړېدو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دې متقاعدینو له ډلې ممتاز خان ازادي راډیو ته وویل:
دوه کال کېږي ما تقاعد کړی او پیلم نه، ما خپل دا حقه حقوق دي چې باید ما ته راکړي، مګر پیسې تر اوسه نه راکوي. ژمې را نږدې دی، مصارف را پسې دي. دا موږ د تقاعد موږ د معاشونه ګرځېدلی شی دی، ځکه موږ د معاشاتو نه تقاعد وضع شوی. مامورین د اندې لپاره وظیفه اجرا کوي چې په آخر عمر کې خپل تقاعد واخلي.
ممتاز خان مخکینی حکومت او د طالبانو حکومت دواړه د خلکو د ستونزو په حل کې په بیغوري تورنوي. وزیر خان چې د دولت یو بل متقاعد مامور دی وایي اته میاشتې د مخې د تقاعد د اخیستو لپاره خپل کارت سپارلی، خو تر اوسه یې نه د تقاعد پیسې لاسته ورغلي او نه هم د تقاعد کارت.
تقریبا دوه کاله کېږي چې د تقاعد پیسې مې نه دي اخیستي. د تقاعد نوی کارت مې واخیست او اته میاشتې مخکې مې همدا کارت ور وسپاره چې خپل تقاعد واخلم، خو تر اوسه هم حال معلوم نه دی.
وزیر خان تور پوری کوي چې په دولتي ادارو په ځانګړي ډول د تقاعد پر ریاست کې له کاغذ پرانۍ او خلکو سرګردانولو پرته بل هیڅ کار نشته. د مخکینی حکومت د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې د کورونا وایرس د خپرېدو او کرنتین له امله به د متقاعدینو د 1999 کال د تقاعد پیسې د تای مراحلو او بایومیتریک پرته ورکړي، خو اوس د متقاعدینو ستونزو ته د طالبانو د حکومت ځواب څه دی؟ د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د مطبوعاتو مسؤول حامد ارغندیوال ازادي راډیو ته ویل:
د متقاعدینو د تقاعد پیسې په خوا د برېښنایي تذکیرو له مخې ورکول کېدي. اوس موږ په تمه یو چې دا سیستم فعال شي. د مالی وزارت چارواکو د احصایي له ملي ادارې سره خبرې کړي او هغوی ویلي چې ډېر ژر به دا سیستم فعال شي، چې د دې سیستم په فعالېدو سره به د متقاعدینو پیسې هم ورکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د متقاعدینو حقونه په خپل وخت نه ورکول کېږي، بلکې وړاندې لدی هم د دولت متقاعدو مامورینو په ټاکلي وخت خپلو حقونو لنه ترلاسه کولو او په دغه برخه کې د فساد له موجودیته شکایت کړی. د مخکینی حکومت د مالی وزارت د خزائنو د عمومي ریاست د معلوماتو پر بنسټ په ټوله کې څه باندې 1450 متقاعدین د مالی وزارت په سیستم کې ثبت دي، چې څه باندې 19000 په ولایتونو کې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دو سره دولتي برحاله مامورینو هم خپل د څو میاشتو معاشونه نه ول اخیستي، خو پرون د طالبانو د حکومت د مالی وزارت اعلان وکړ چې د ټولو دولتي مامورینو د 3 میاشتو معاشونه به یو ځای ورکړي.
آزادی رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنی صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
او مخیل دی چې استاسو په غږ څو پیغامونه خبر کړو او نړیواله موضوع را اخلو. په هالند کې تیر مخام یو ځل بیا د کورونا د بندیزونو پر سر اعتراض کوونکي او پولیس سره ونښتل. دا تازه خوډه په هاګ ښار کې شوی چې په ترڅ کې یو شمېر پولیس ټپیان شوي هم دي. پر هالند سربیره د اروپا یو شمېر نورو هیوادونو هم پرون د کووید 19 ناروغۍ په تړاو د نویو لګول شوو بندیزونو پر ضد د مظاهرو شاهدانو. نړیوالو خبری آژانسونو په دې اړه راپورونه خپاره کړي چې جزئیات به له اسدالله لودین واورو.
هالند تیر ماښام یو ځل بیا د کورونا وبا د بندیزونو پر ضد د مظاهرو شاهد وو. مظاهره کوونکو په هاګ ښار کې پر سړکونو اورونه بل کړل، پولیس یې په ډبرو وشتل او اورشیندونکي پټاقې چوولې. له دې یوه ورځ مخکې د هالند بل ښار روتردام کې هم مظاهره وشوه. پر دې سربیره پلازمینه امستردام او بریدا ښارونه هم د ګډوډیو شاهدان وو. په هالند کې دا مظاهره وروسته تر دې پیل شوې چې حکومت یې د کورونا د پیښو د زیاتوالي له کبله تیره شنبه نسبي قرنطین یا ټول بند اعلان کړ. هالند پلان لري چې هغه کسان اوس ځینو سیمو ته له تګه منع کړي چې د کورونا واکسین یې نه دی کړی. پر هالند سربیره د اروپا یو شمېر نور ښارونه هم له څو ورځو راهیسې د ورته مظاهرو شاهدان دي. لسګونه زره کسان له نویو بندیزونو سره مخالفت کوي. دوی د بندیزونو ضد شعارونه له ځان سره لیږدوي او غوښتنه کوي چې آزاد ژوند باید ولري. پرون په اتریش کې هم شاوخوا 13,000 کسانو مظاهره وکړه. دا وروسته تر دې چې د لویدیځ اروپا په دې هیواد کې د کورونا د مهارولو لپاره سر له سبا قرنطین عملي کیږي. پر اتریش سربیره چک جمهوریت کې هم پرون زرګونه کسانو د لګول شویو بندیزونو پر ضد غږ اوچت کړ. دغه هیواد کې هم سر له سبا په هغو کسانو یو لړ بندیزونه لګول کیږي چې د کورونا واکسین یې نه دی کړی. په ټوله کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په اروپا کې د کووید 19 مثبتو پیښو ته اندېښمن دی او خبرداري ورکړی که په دغه لوی وچه کې بیړني اقدامات ونه شي تر راتلونکي پسرلی به 15 نور کسان هم پر دې ناروغي پکې مړه شي. ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9:30 پورې ترشنه اسمان لاندې 19 بحث بیا ځلی اوریدلی شي.
ستاسو له پیغامونو
بریا افغانیم د ننګرهار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلامیه چې ورکړي پرشکې کې د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دې مه راجدوي. موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو؟ دا طالب دی، دا داعش دی، دا بل څوک دی. په کومه لالوبه په دوی کې دی ټوله خلک یې د سیم سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی، د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی. دی د افغانستان سوله موږ غوښته، سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکمله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روی ته وګورئ، د قرآن روی ته وګورئ چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. په جګړو کې لاسونه ورکړه، پښې ورکړي، تنې ورکړي، کونډې یتیمان را پاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي، د پولیس والا سره ظلم کوي، د شوګوانو سره ظلم کوي. د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تنظیم ہندی لمن پہ ہم چورا کے دس تن لگا سی رسنی کار نے کیا یو شن شہر رادی دا یو ار کو شہر رادی دا جای جن اور میں سے دای لا کم چ دار مش پورا کی لا کی السلام اخترا
دا طالبان ته وایم تاسو چې په خلکو دروازې بند کړی، پروردگار دې خپل دروازې په تاسو بند کړي. خلک دې ورکه مړه کړل، خلک تختی، خلک د بیجا ډوډۍ نه لري. قیمتي اسمان ته وخته. یو کیلو ګاز پخوا 40 روپۍ و، اوس په 100 روپۍ شوی. والسلام.
سلام علیکم. زه عبدالکریم نومیږم. ته دغه بشري مرستې چې کېږي هغه ټوله د خېوش خالانه وشته کوي. د بل ځای یو خالک دي وایي مسکنان دي، نو کارتونه ور جوړ کړي. یو لا مسکن ولا کوي، مسکنان ده ماشام دودی ولاک لري خپل پکورو کې ناشته نو وروره د ګلورپور چارواک سمې دا هیله ده چې خپل په لاس مرستې ورته وزیه کوي هغه اوسم هغه پیسک په ساتي نو سلام په احترام ډېره مننه
ستاسې پیغام ستاسې نظر